سلامونه ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ خاک لاساتې رادیو نوري وستا ستړي رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري. د سارلش بګو د مخام تر شپږو په لاندې صفونو نه 35 مترو او د مخام لش بګو د سار تر شپږو په منځني صفه 12 پک نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډېره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دي چې 240 نور روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 8000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتګ د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو رسنیو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنیو شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو ځانګړی عالي کمیسون وایي پرون د شنبه څه باندې 240 کډوالي کورنۍ پر تورخم او سپین بولدک افغانستان ته راړول شوې دي. د دغه کمیسون د دارالانشا په خپل رسمي راپور کې ویلي چې د دوی د ترانسپورت، روغتیا، مالی او نورو کمیټو رستنو شوو ته اړینې مرستې رسولي. که څه هم د طالبانو حکومت له راستنېدونکو سره د مرستو خبره کوي خو ګڼ شمېر رستنو شوو ازادې راډیو ته ویلي چې یا هیڅ مرسته ورسره نه کیږي او که کیږي هم کمی او یوازې یو سلدی. څو ورځې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي و چې د اپریل له پایله څه باندې 45000 کورنۍ له پاکستانه بیرته په زور افغانستان ته راستنې کړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهه مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو وجلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پر زوال دي. غغلی زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد چپو سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللیدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ چې ټرمپ غیر په بخنه سره انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا غغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللی دی. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14 د تور پورې کړ چې نږدې شپږونی مخکې تر دې په سپینې ماڼۍ کې له غلی زلنسکي سره خبرې اړولې وي. غلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځي چې پوتین لومړی کس وګړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې چې د 19 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلی شئ. له پاکستان راستنه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه نه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري. باندې بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه نه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. دا چې د خبرې اترې ده کومو موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نو مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري. د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزي په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقعتا د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 0% وا، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځانګړي ډول خزي ډېرې زیانمنې کړي. که څوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړي، خو یو شمیر خزې وايي طالبان پرې ورس تربلې محدودیتونه زیاتوي. د نګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نه مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په خزو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکو په ګډون خزو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلی دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له دې وړاندې ویلي چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تېر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د ښځو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډېریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و اموریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي وو د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر ښځو څه وي؟ زموږ همکار د ښځو د حقونو فعالې او د نجونو د زده کړو د کمپاین له غړي اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي. هم د دې په شخصي لحاظ، د دې په کسړۍ د هوا پوهنې او ټولنپوهنې له لحاظ وڅېړي، موږ وینو چې په نجونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نوی خفګان پیدا شوی دی چې دا البته وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو نه د دې په وجود کې دا شی حضور کړی دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې دی په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه دی لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه وازه کړی دي او دوی دي درس او تکړو نه محروم کړی دي. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې په د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده، او په همدې علت دوی په کراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبیده چې دوی په ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. موږ او تاسې د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلند چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردونکی دی، او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغېز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین ده د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه یې د ښځو نه جوړه ده، او ښځه په اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن ښه راځه شي، هم سوله پکې تلپاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړي اوسي طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغېز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغېز هم ډېر ده. اما خبره دا ده چې یو ان ټی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کاله یا 20 کاله په افغانستان کې حضور لري، دوی دې د خویندو دپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکې په حقایقو باندې پوهیږو. افغانستان 1 میلیارد تاوان رسیږي، موږ هم په دې باندې پوهیږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کیږي، خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل راسره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کورونا کرایې د کرایې کورونه لکه مخ سره مخ دي او زیاتوي چې کرایې هم دوه چنده لوړ شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل بیروزګاره دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو تر څنګ د برېښنا بلونه او نور لګښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تېزېدو سره د کورونو کرایې لوړې شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له ګړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په وروستیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو بیې هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستانه تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېره ستونزه یې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالی په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
پدې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا هم شي کرایي دوه برابر زیات وي. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزېدو سره د کورونو کرایې څو برابره لوړې شوې. د کابل په کولاله پښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته وویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنی شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 ته رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستان د راستنو شوی او د ډېریدلو له امله اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدلو له امله په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پي آی اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو عالي کمشنرۍ په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هېواده 120,000 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر اله 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږ نیمه مخکې تر دې پاسپینې مړۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلي ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین نوملای کسو ګړو خو راځئ چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د يرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او له روسیې سره د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایټالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبری آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبه پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسېږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ازادي راډیو نه وره استاد ازادي راډیو خبرونه چلرې ساته دوام لري د سالش بګو د مخام تر شپګو په دند صفوند نه 35 متر او د مخام شپګو د سر تر شپګو په منځنۍ صفه ته لس شپک نوي وسم بیرته افغانستان تر استنیګور سره هغه چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د دلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړول مکتوب خپور شو په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او زوی حبیب الرحمن حکمتیار وای د طالبانو حکومت پرې ورستربلی محدودیتونه او قیدتونه زیات کړی دي هغه له حکمتیار ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمت تیارتا لخپل پلویانو سره پلی دوکاتو هم قیدات وزه کړی دي نور تفصیل په دې راپور کې
روس له هغه چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خپل رسنیو یو مکتوب خپور سه د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا اوس دوی ورسر بلی دا خپل قیودات زیاتی دوی متاسفانه حتی له یو ښې مشورې نه هم بیره لري که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایستئ که تاسو د شورا په رابطه ورته وایستئ په هره مسلې په رابطه چې ورسره جاریږي که هغه د هیواد د ملي منافعو په ګټه یي د ولس په ګټه یي خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي هغه رقم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه رهیسي تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالسو فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ادعاوې مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوې وستلی که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دوه وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال د وری په شپارسمه دی ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی خو د سیاسي چارو نیشنون کې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولی او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی له دې جلې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم را تنگوی خلق دیتا مجبوروی چی پرارو کی و حتی چو کسان چی پا افغانستان کی پاتی دی سیاسی مشاران یا دی عذاب و مشاران اگوی هم دیتا مجبور کی چی افغانستان پرارو کی کنا دا دول اشخاص به احترامی ورتا کول لکور وستن دا د افغانستان د خلکو د دود او دستور او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبان وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د افغاني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون